په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو ودونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په لورلای او کراچۍ کې د پښتون شورنی تحریک جلسې روانې دي. د افغانستان د وشل د افغانستان د پخانی مرستیالو لسمشر محمد محقق سوی وشل شوی او په قزاقستان کې د تشدد په پیښو کې د وشل شو شمیر لسته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په لورلای او کراچۍ کې د پښتون ژغورنې تحریک د یو مخکخ ارمان لوڼی د تلین او د مشر منظور پښتین د راخوشي کولو په مناسبت جلسې دوام لري. تر دې وړاندې د غرسنګ غړو ویلي وو چې د بلوچستان چارواکو یې د جلسې مخه نیولې وه. په بلوچستان کې د غرسنګ یو غړي عبدالرحمن مشال ریډیو ته د لورلای د جلسې په اړه وویل.
لکه تنا اجازه کې خبرې وړاندې خورو چې یو ملګری د خدانه مسود صاحب وکي نو ټول دا غندنه کوي د مشر منظور پښتین غاغه صدر اخلاص او د ارمان شهید د انصاف ورکول د غندنه کوي.
نوموړي سیاته کړه چې په لولای کې انټرنیټ بند دی. د لولای ډیپټي کمشنر اسد کاکړ نن مشال ریډیو ته ویلي وو چې په دې شرط یې د دې غرسنګوړو ته د یو سې کېدو اجازه ورکړې وو چې لاریونونه بنه کوي خو هغوی د شرط خلاف ورسي وکړه. ارمان لوڼی د 2019 کال د فروری په دویمه په لولای کې د تر یو مظاهرې لږ وروسته د غرسنګ په وینا د پولیسو په تشدد کې وژل شوی خو چارواکي وایي چې د مرګ سبب یې د زړه حمله وه. او منصور پښتین د جنوري په 18 د امن خرابولو کړکې خورولو په سنو نورو تورونو په پیښو کې نیول په خبرې کې نیول شوی وو. پښتین په ځان لګیدلی تورونه ردوي. په پیښور آرمی پبلک سکول د حمله متاثره کورنۍ او د امنیتي ځواکونو له نظربندۍ څخه د تحریک طالبان پاکستان یو پخانی ویان د احسان الله احسان د مبینه تیښتې په اړه په پیښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې دی. د دې کورنیو لخوا د جوړ شهدا فورم یو مشر فضل خان اډوکیټ بیګا مشال ریډیو ته ویل د فروری په 8 دایر کړې درخواست کې د پاکستان له ریاسته پوښتنه کړې چې احسان الله احسان څنګه وتښتېد. احسان الله احسان د ځینو نورو حملو ترڅنګ په 2014 کال کې په پیښور آرمی پبلک سکول هم د شوی حملی ذمہواری منلې وه. اغه تیر هفته له نامعلوم ځای څخه په غږیز پیغام کې ویلي چې درې کاله مخکې د پاکستان پوسټ سره د یو جوړجاړي پترس کې تسلیم شو. اغه د زندان په ځای کې په یو کور کې نظر بند کړ خو د نوموړي په وینا ټولې کړې وعده ورسره پوره نه کړې نو ځکه وتښتېد. پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د قبایلي ضلعو په نوې پولیس نظام کې شامل شوی خاصدار ځواک وایي حکومت د وعدو بیانونو باوجود ورته د پولیسو عمره مراعات نه دي ورکړي. د خاصدار کمیټې یو مشر په خبر کې د پولیسو ډي اس پي مصر افریدي پرن مشال ریډیو ته ویل د خپل راتلونکي طریقې کار د ټاکلو لپاره د فروری په 11 په پیښور کې جرګه کوي.
ترجې پورې په موږ د بایکاټم کو چې تر کومه پورې زموږ نوټیفیکیشن جاری شوی نه چې موږ د موقف جاری شي چې آیا موږ پولیسو یا خزادار زموږ کسان مرګري شهیدان شوی موږ ته د پته نشه چې دا د پولیس په پیکیج کې بدله شهید پیکیج ملويږي یا په زور سیستم کې ملويږي.
تیر ورځ خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ادا کړی و چې په خبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو تر شاملې دروسته د خزادار ځواک سره د تنخوا او نور مراعات وادي پوره کړی دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د پخانی مرستیالو لسمشر محمد محقق زوی باکر محقق نن په خپل کور کې وشل شوی. د محمد محقق سیکتر اسمت الله خنچری مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل باکر محقق خپل ورور حسین محقق وشلې. نوموړي سیاته کړه حسین محقق نفسیاتي ناروغي درلوده چې ناڅاپه یې ډزې پیل کړې. بلخوا د کابل امنیه کمانډان سید محمد روشندل مشال ریډیو ته ویلي په دې پیښه کې اته کسان زخمیان شوي دي. نن امریکایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرونی د ننګرهار په شیرزادو کې دوه سرتیري وشل شوي. د دې ځواکونو ویان کرنل سونی لګټ زیاته کړه چې د افغان پوسټ په وردې کې یو تن په دوی ډزې وکړې او شپږ سرتیري ول زخمیان هم کړل. د افغانستان ننګرهار ولایت والي شاه محمود میاخیل امنن مشال ریډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې برید پرون د افغان ملي اردو یو سرتیري هغه مهال کړی چې ګډ ځواکونه د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل. نوموړي زیاته کړه چې برید کوونکي وشل شوي او تحقیقات روان دي چې دې سړی ولې دا کار کړی دی. د کزاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال الکسی کلایچی ویلی د هیواد په جنوب کې په جمبل سیمه کې په نسلی تشدد کې د وژل شو شمیر لسو ته رسیدلې ده. دا تشدد د فروری په اتمه پیل شو چې وروسته بیا نږدې نورو سیمو ته هم وغځېده. چارواکو ویلي اته تنه د پیښې پر مهال وژل شوي او نور دوه د بیړنې درملنې ترلاسه کولو باوجود مړه شول. د چارواکو په خبره په کزاکستان کې د یو سل څلوېښتو په کرغستان کې د یو شمېر کسانو درملنې روانه ده. د دې حالات وروسته چارواکو په کردیز ضلع کې بیړنې حالت اعلان کړی. تر اوسه د تشدد لامل معلوم نه دی، خو اکثره په دې سیمو کې د کزاک او له چین سره اړه لرونکي مسلمان ډلې دوګانس ترمنځ نښه پېښې کیږي. په چین کې د کورونا وایرس څخه د مړو شوو شمېره 811 ته رسیدلې. د چین روغتیا کمیشن د فروری په 9 ویل په دې وایرس تاخته شو کسانو شمېر اوس مهال 1.98 دی. له کورونا وایرس څخه د مړو شوو کسانو شمېره په 2002 او 3 کال کې په چین کې پیدا شوی یو بل وایرس سارس له قربانیانو څخه زیات شوی دی. له سارس څخه 800 کسان مړه شوي وو، خو په ټوله کې چارواکو ویلي چې د فروری په 8 په کورونا وایرس تاخته شو کسانو شمېر لږ دی چې د دې ناروغۍ د کمېدو هیلې پیدا کړې دي. بلخوا جانس هاپکن یونیورسټي ویلي تر ننه پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 1.59 کیسونه رپورټ شوي دي. او بل خبر دا چې د تایلند روغتیا وزارت او پولیس چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه 22 پوځي وژلي چې پرون یې د هیواد په شمال مشرقي برخه کې په یو مارکیټ کې 26 کسان وژلي وو. له 30 زیات یې زخمیان کړي وو. پولیسو ویلي سرجنټ جکارا پان توما د ځمکې په سر د یو شخړې له امله غوسه وو چې تر خپل برید څخه سلیریشت ساتونو وروسته د پولیسو په کاروایۍ کې وژل شو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. استاد احمد الله نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي وایي د انتظامیه لخوا د جوړ شو خندونو سربیره هلته نن خپله جلسه پیل کړې ده. پر دغه معلومات درکو. پرون بیا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د غورځنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین او د ځینو نورو بندي مخکښانو په ځینو مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي.
اول ځل په دغه مقدمه کې منظور پښتون ضمانت وشو، غیر قانوني تفیه لګولې ده.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي د قبایلي ضلعو د پولیسو د پېښور د هغو په مراعاتو کې هیڅ فرق نشته، خو د قبایلي ضلع یو ډی ایس پی په دغه اړه خپل تحفظات لري.
تر هغې پورې به مونږ د بایکاټم کو چې تر کومه پورې زمونږ نوټیفیکیشن جاری شوي نه چې آیا مونږ پولیس یا خزادار زمونږ ملګري شهیدان شوي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې په خوست ولایت کې د نصر لیکنې د زیاتېدونکي رجحان په اړه وري.
دا شوري دا پام شوی دی، دغه کار وشو. اوس نو په هر برخه کې لیکوال لګیا دي، نصر لیکي
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هله دا د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن په د بلوچستان په لورالی کې همدارس په کراچۍ کې جلسې کوي. دا وخت د جلسې روانې دي. زمونږ همکار ګلیاز دا موضوع تعقیب کړی ده په ټولنیزو میډیا، همدارس د غورځنګ له غړو سره خبرې هم کړې دي. نو ګلیاز تړلې مشي خبرونه تا او کراته وایي چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا د لورالی جلسه دا وخت کې روانه ده، ویناګانې ورته شروع دي، څه کیسې دي؟
ډېره مننه هارون بچا. نن څنګه تاسو مو ویل چې په لورالی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ارمان د دیو یو مخکخ ارمان لونی دتلین او د منظور پښتین د راخوشګول په مخه دا جلسه وکړه. جلسه چې دا غا په سټیډیم کې دوی وشوه او د غورزنګ د بلوچستان مشر نسب الله ناصر نن مشاله دوی ویل چې د جلسې ته د غورزنګ مرکزی او صوبایي مشرانو خپلې ویناګانې وکړي. د دوی په خبره په دې جلسې ته سنا اجاز وړانګي ډاکټر سید عالم مسعود او نورو مشرانو تقریرونه وکړل. دوی په خپل ویناګانو کې دا ویل چې د غورزنګ مشر منظور پښتین د نیولو غندنه وکړه او دا غوښتنه را خوشکولو غوښتنه وکړه. او د دې سربېره د ارمان لوړی لومړی تلینو چې هغه د تیر کال 2019 کال د فروری په 2 منیټه تر یو مظاهری روستو په مبینه ډول د پولیسو لخوا په وهلو وژل شوی، خو پولیس دا نه بنیا وایي چې پر هغه د زړه حمله راغلی و.
دا لورلای کې نن خلک څومره غونډي ګلاس معلومات شته؟
بالکل، لومړی چې کم انتظامی او دي سره جلسې اجازه ورکړې په ورته، او نو دوی سره دا مویده شوی و چې دوی به جلسه کوي، خو جلسې نه مخکې به دوی لاریون نه کوي. نو دوی لاریون وکړلو، دا غي وجنه د تاګ راته کم لاری وي دا تړل شوی وي. نو د دوی په وینا د دوی یو صوبایي د کمیټې یو غړی دی عبدالرحمن، هغه نن مشال اړې ته ویل چې په ډیر په سلګونو چې کوم پلویان دي هغه له مختلفو ضلعونه د کوټنه راتلل، د ژوب نه بلکې د نور قلعه سیف الله نه، د نورو کوم پښتنو سیمو نه چې کوم راتګ و داغوی مخه نیول شوی وه.
او ځینې کسان دی وی چې پولیسو نیولي هم بیا وروسته پرېښودل.
بېګا شپې د دغه غورځنګ د دیو په وینا باندې شپې اف سي او نورو امنیتي سرتیرو د غورځنګ د ځینو غړو په کورونو چاپی وهلې وي، او ځینې کسان یې نیولي و. داسې هغه هم خبره مخې ته راغلې وه چې د دې صوبایي اسمبلی د صوبایي کمیټې کوم غړی دی د دا هم ویلې چې وړانګه او سنا اجاز دا هم لک سات لپاره یو ګنټې لپاره په حراست کې خصل شو، خو بیا به پولیسو خوشی کړل.
خو په کراچۍ کې هم په یوه وخت کې جلسه روانه ده اوس.
بالکل بادشاہ صاحب، په کراچۍ کې هم د غورځنګ جلسه چې ده هغه روانه ده. د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین سره ما خبرې وشوې، هغه ویل چې جلسه لپاره د غورځنګ په لزګونو پلویان چې دي هغه پیلا لاریون وکړل، د مختلف لارو نه راتیر شو او جلسګاه ته راغون شي دي، او دا وخت کې د غوي ویناګانې روانې دي.
صحیح شو. ډیره مننه ګلایز اوریدونکو زموږ همکار تاسو ته چې په لورلای کې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ جلسې دا وخت روانې دي په دغه معلومات راکول. په دې موضوع چې موږ ته نور معلومات لاسته راځي نو تاسو سره به شریک کړو. اوس پراشو یو رپورټ هم د پی ټی ایم په تړاو دی. په ځینو مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د یو شمېر نورو مشرانو غړو ضمانتونه شوي دي، خو د ځینو هغو لا هم پاتې دي. د غورځنګ وکیلان وایي د دوشنبه په ورځ به بیا په عدالت کې اورېدنه کیږي، او تمه ده چې پاتې مقدمې هم ژر ختم شي، ځکه چې دوی په خبره په لګېدلو تورونو کې صداقت نشته. د غورځنګ پر مشرانو تور دی چې د ریاست خلاف یې سازش کړی دی او د خلکو ترمنځ یې کرکه خوره کړې ده. عمر وزیر رپورټ راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او وکیلانو په وینا پرون د فروری په اتمه د رئیس اسماعیل خان یو عدالت د غورځنګ مشر منظور پښتین په دوه مقدمو کې هغه ضمانت منظور کړ. هم دغه ډول د غورځنګ یو بل فعال عارف وزیر ضمانت هم منظور کړل شو، خو د وکیلانو په وینا منظور پښتین باندې درې نور او عارف وزیر باندې یو بل مقدمه جوړه شوې چې اورېدنه باید راتلونکي دوشنبه په ورځ کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ لاړه عدالت ته وړاندې کېدونکي وکیلان وایي چې د غورځنګ دوه نور نیول شوي فعالان علم زیب مسید او شاهد شیرانی د مقدمو اورېدنه به هم یو ځای د دوشنبه په ورځ کیږي. وکیل عبدالمجید میسود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې مهم مقدمو کې د غورځنګ مشر ته ضمانت منظور شو، او نورې وړې مقدمو کې به د دوشنبه په ورځ تمه کړي چې زر ضمانت وشي.
شاید شرانی ایسی سوموار تا لڑا آگا دا درخواستوں نا بھائی وہ سیٹ تتلی ہو بی بی اے بل سیٹ تاوے بدا ٹول شای مسرا رایو جائی تاسا ڈی جی فائیو سرا دا سوموار پورے بیس ہو بھائی سایوی دا دیر آئے ہوا جگہ تا دکشی ہی چاہا گمانت لو ہو شوائی نو اول زلے پدغ مقدمہ شے منظور پشتون ضمانت وشا بار بنیادی ضمانت ورکا جدا غیر قانونی دا فیل آگا ولی دے کمزوری داوے
د پېښور پولیسو د جنوري پر 28مه شپې مهال منظور پښتین نیولې وو، او ویلې دي چې دا کار یې د ډېره اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه کړې. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکه خورولو، لاین څخه د مخ اړولو او پاکستان ریاست پر ضد د سازش کولو دفې لګولې دي. د غورځنګ نیول شو مشرانو پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي، او دریز لري چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو، امن او خپله خاوره کې د جنگ د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
پر ټولنیزو رسنیو د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان ته د منسوب یو بیان تر خپرېدو وروسته د پېښور یو وکیل او د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ په پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی دی. نوموړي پرون مشال اډو ته وویل د پاکستان ادارې د سپیناوی وکړي چې احسان الله احسان څنګه دغوی له ولکې ووت. نجیب عامر د موضوع تفصیل لري.
فضل خان ایڈوکیٹ وائی په پیښور های کورټ کې د فبروري پاتمه درخواست په دې موخه جمع کړې چې د پاکستان حکومتي ادارې د طالبانو د جماعت الاحرار د پخوانی ویان احسان الله احسان د تښتېدو د خبر سپیناوی وکړي. پر ټولنیزو رسنیو د فبروري په شپږم یو آډیو پیغام خپور شو چې پکې یو تن ځان احسان الله احسان خي او وای هغه سره د خپل کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ولکې وتل دي. احسان الله احسان ویلي چې د 2018 کال د فبروري پر 15 نیټه د یو تړون له مخې ځان په خپل د پاکستان استخباراتي ادارو ته سپارلو. د پیښور وکیل او د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل احسان الله احسان د خبر پارمی پبلک سکول د برید او داسې د لزګونو نورو پیښو ذمہواری قبوله کړې و. نو داسې کس تښتېدل د ټولو قربانیانو کورنیو ته د نارامۍ سبب ګرځي. هغه وایي د مظاهرو ترڅنګ به خپل خبره ان ملګرو ملتونو پورې رسوي. د پاکستان ملکی حکومت او پاوز تروسه د احسان الله احسان د تښتېدو یا نه تښتېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. مشال رادیو د فبروري پر 8 د پاکستانی پاوز له یو چارواکي سره تماس ونیولو خو هغه پر دې موضوع له څه ویلو ډډه وکړه. پاکستاني ورځپاڼې د نیوز د فبروري په 8 لیکلي احسان الله احسان له هغوی سره خبرې کړي او ادعا یې کړې چې د خپلې میرمنې زوی او لور سره یو ځای ترکیې ته رسېدلی دی. قانون پو نور علم خان ایډوکیټ وای پاکستان چې د کومو اتو هیوادونو سره په ترهګرۍ کې د ښکېلو کسانو یو بل ته د سپارلو تړون لري په هغو کې ترکی هیواد نه دی شامل. نو که احسان الله احسان په ترکی کې موجود هم وي دا امکان نشته چې د عدالتي کاروایي لپاره دی واپس کړی شي.
زمونږ بعض ملکونو سره چې په هغه کې په دنیا کې اته ملکونه دي نه چې ترکی په کې نه شامل چې هغه نه چې دی مونږ چې دی اغه ملزمان چې کوم په دهشتګردۍ کې ملوث وي اغه څنګه غوښتې شو چې چرته دې په خوښه کې ملکونو کې وي نو اغه سره زمونږ چې دې دا یو نشته دی چې حکومت پاکستان د اغه زینا راغلی او نو چې دې اغه ورکول کیږي.
احسان الله احسان خوښ لس کاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان په توګه د لزګونو لوی او وړو ترهګریزو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستو. د پاکستان امنیتي ادارو له منګولو د غد تښتېدو راپورونو په پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر اندېښنې راپارولې او ګڼو نړیوالو رسنیو هم په دې اړه لیکنې کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جرمنی خبری ایجنس چې ډی پی ای ورته وایي په ولیکنه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه خبر راغستی چې ویلي دي په ملک کې د خوراکي شیانو د بیو کمولو لپاره به ګامونه پورته کوي. له لیکنې سره سم د تیرو کلونو پرتله په پاکستان کې بیروزګاری او همګرانی زیاته شوې ده چې له وجې د خلکو حکومت ضد احساسات سیوا شوي دي. د لیکنې تفصیل مجید بابره.
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ ژمنه کړې چې د هغه حکومت به په هیواد کې په ګرانۍ قابو مومي او په داسې حال کې چې په ولس کې د حکومت مخ په کمیدونکي محبوبیت زیاتوالي لپاره به د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمښت راولي. ایجنس د پاکستان د شماریاتو د محکمې په حواله لیکي چې دا مهال په هیواد کې بیروزګاري په زیاتېدو ده او انفلیشن یا افراطي زر په لومړي ځل 14.6% ته رسیدلی چې په تېرو 9 کالو کې تر ټولو زیات دی. اجانس لکھی چې عمران خان په ټویټر پانا پیغام خپور کړی چې هغه د عام ولس د ستونزو نه خبر دی او ولس سره ژمنه وکړه چې حکومت به یو شمیر داسې ګامونه اعلانوي او د نهې په ورځ به د وفاقي کابینې په غونډه کې داسې پریکړه کوي چې د بنیادي خوراکي شیانو نرخونه به تر ډیره حده کم شي. اجانس لکھی چې په پاکستان کې د چینو او وړو مخ په زیاتېدونکو نرخونو په ولس کې غوسه راپارولې ده. تېره میاشت د وړو نرخونه د پخوا په پرتله دوه چنده شوي چې له وجې حکومت د غنمو په درآمد کولو مجبوره شوی. بلخوا عمران خان د دې لوړو نرخونو په اړه د پلټنو حکم هم کړی. د اجانس په خبره پخوانی د کرکټ لوبغاړی عمران خان په 2013 کال کې د دې ژمنو په بنیاد واک ته راغلی و چې په هیواد کې به د ولس د ژوند د معیار ښه کولو په موخه سیاسي او اقتصادي اصلاحات راولي، خو تر دا مهال هغه په خپلو ژمنو پوره کولو کې بریالی شوی نه دی. د اجانس په خبره د پاکستان اقتصاد د مالی تاوان او د مالی راغونډولو د کمی له امله بحران سره مخ دی، خو تیر کال پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه په داسې شرطونو $6 اربع پور واخیست چې په ولس کې محبوبیت نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سوات د دورې پر مهال خبریالانو ته ویلي د صوبې اقتصادي حالت به په راتلونکو شپږو اوو میاشتو کې ښه شي. د په خبره له مرکز سره د صوبې د وسایلو پر سر هیڅ شخړه نشته. بلخوا ځینې ځایي اوسیدونکي وایي چې له اعلی وزیر سره د ملاقات وخت ورنه کړی شو چې له وجې هغه د سیمې له اساسي ستونزو بې خبره پاتې شو. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی منګوره کې د پارټۍ کارکونانو سره لیدل کتل وکړل او د سیمې سیاسي مشرانو هم واوریدل. وروسته وزیر اعلی خبریالانو ته وویل چې صوبې کې اقتصادي حالات د تیرو حکومتونو له وجې خراب دي، مالی حالات به په شپږ اوو میاشتو کې سم شي. ملک په قرضو کې ډوبو، اوس موږ پوره قرضې واپس کړې دي. په شپږ اوو میاشتو کې به دا حالات سم شي. د ملک اقتصاد ښه طرف ته روان دی. ډېر ځله په سختو حالاتو قابو راولو. موږ ته احساس شته چې کومې ستونزې ورسته مخامخ دي. خورزی را روان دي. دوی ویل چې د مرکزی حکومت سره د صوبې په وسیلو څه قسمه شخړه نشته او کومې لږې ډېرې مسلې چې دي دغه به ډېر زر حل کړی شي.
زه د دې صوبې خلکو مونږ سره مولا ووټ را کړی دی. زه د دې خاورې پیداوار یم. زه به د دې خاورې لپاره فایټ کوم. زما زبره چیف منسټر هیڅ خبر هم نه ده. زما د این ایچ پی لپاره یا زما د صوبې د مسایلو لپاره زما چیف منسټر دی کنه، نو زه ورته تیار یم. زه د خپلې صوبې سره غداری نشم کولی. او زما چې کوم مشر دی، زما چې کوم پرایم منسټر دی، زما چې کوم لیډر دی، هغه داسې بالکل نه دی ویلي. مونږ په یو پیچو انشاءالله دا مسله به حل کیږي، په طریقه ولا جوړو دا مسله به انشاءالله حل شي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا په دغه محل د همویل چې سواد کې د ترقیاتي کارونو لپاره کار شروع شوی دی او رقم ورته مختص کړی شوی دی. منګوره کې د پارټۍ باز غړو د وزیر اعلی سره د ملاقات نه کولو او دوی مسلې نه اوریدلو باندې د مایوسۍ اظهار وکړو. دوی کې باز مشال ریډیو ته وویل
یار ما اسان انګړ وړ رہی بیٹیا صدر یم خو مسله دا موږ چاغته موږ ته میلاو نه شو جی موږ کړي په سبب هغه خبره میلاو شي. زمون په انګړ وړ کې موږ د سیټ کې دن نه یو. موږ پیټیا ول موږ ته گیس نه خور کړی پنیم کلی کې موږ تشته پنیم پنیشته پای کې به خور شي. خو مطلب دې نه جنټونه لګی او ایسو په کار نه کې موږ خپل کسان زم ډیر لګو.
زه د 12 مې ما زمانو بادر ده موږ راغلی سیم سیم راغلو او د اوبو تکلیف ته ډیر زیات او بار بار لکه وچو بټ کیږي ټکیږي اوسه پر ټک شي دي نو لکه د قحط خبره د قحط ته خلک ډیر په تکلیف کې دي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د سوات سیمې بټي سره تعلق لري او وخت په وخت د سوات ول سره لیدل کتلو ته ورزي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یویش کلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 شپېته 4,500
او ولز درات سواتیا کلو هرتز.
د مشال ریډیو د اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په خیبر او د پولیسو مشر آجی ثناء الله عباسی په شمالي وزیرستان کې ویلي د قبایلی ضلعو د پېښور ښار د پولیسو ترمنځ هیڅ فرق نشته. د قبایلی ضلعو هغه پولیس مشران چې پخوا خاصدار وو وایي یوازې بیانونه کافي نه دي، حکومت باید په عملي ډول دوی ته هغه مرمرات ورکړي چې د ملک د نورو سیمو پولیسو ته ورکوي. دوی دو ورځې پس د یوې مظاهرې دړکه هم کړې ده. پر دې موضوع د نجیب عامر رپورټ.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی پرون شمالي وزیرستان ته د دورې پر مهال ویل د پېښور او د زمشو قبایلي ضلعو د پولیسو ترمنځ هیڅ فرق نشته، د دواړو حقونه یو شان دي. نوموړي څو ورځې وړاندې خیبر ضلع ته د دورې پر مهال هم د خبره کړې وه چې د قبایلي سیمو پولیسو ته به هم د ښاري سیمو د پولیسو په شان پوره مراعات ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم پرون خیبر ضلع ته د دورې پر مهال ورته خبره وکړه.
کومې وادې چې تاسو سره شوې کو هغه د لیویز خاصدار پرمنټ کېدو هغه ټولې وادې تاسو سره تقریبا مونږ پوره کړې دي، خو دا ټول هغه د پاره مونږ لګیا یو.
خو د قبایلي ضلعو د پولیسو مشران وایي دا هسې اعلانونه دي، عملی ګامونه نه دي پورته شوي. د خیبر د پولیسو مشر سید جلال چې د خاصدار کمیټې مشري هم ور په غاړه ده پرون مشال لړیو ته ویل
ایجی صاحب نن په واضح ټکی سے ہوئے چې کڅک دا ہوئی چې دا پولیس نه ده بالکل یې گرفتار اوسه قانون مطابق نو دا زوس نه پویږي چې دا خان په کې صدا یې څوک یې په کې جوړوي چې وزیر اعلی وایي ایجی صاحب وایي وزیر اعظم صاحب وایي نور عسکری کو قیادت هم وایي نو زن نه پویږم چې دا خان څوک په کې جوړوي د خپل مفاد دې پورا جوړوي یا د قبایل دې مفاد دې پورا جوړوي چې دا خبره مونږ تم لستا پاشي سپینا شي نو به بخوند وکړي.
د 2013 کال په مئی میاشت کې چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم شو نو ورسره سم د خاصدارو او د لیوي ځواکونو په پولیسو کې د شاملولو پروسه هم پیل شو. خو د قبایلي ضلعو د پولیسو مشران وایي لا هم د پولیسو مرات نه دی ورکړل شوی. ډي اس پي مظهر اپریدي په دې اړه مشال لړیو ته ویل
موږ دا نه پوهیږو چې که زه اوس پولیس یم خو ټیک شو عدالتي نظام نوټیفیکیشن دا پکې جاری کی که بل فرض که زه پولیس نه یم نو اف آی آر او زه خاصدار لیوي یم نو په ما په هغه اف آی آر لیویز کې چکم نه اف آی آر شته نه پکې چکم د عدالتي نظام شته تر هغې پورې به موږ د بایکاټ کوو چې تر کومه پورې زموږ نوټیفیکیشن جاری شوی نه چې موږ د موقف جاری شي چې آیا موږ پولیس یو یا خاصدار زموږ کسان مرګري شهیدان شوي موږ ته دا پته نشته چې دا اوس د پولیس په پیکیج کې بدله شهید پیکیج ملاویږي یا په زور سیستم کې ملاویږي.
د قبایلی پولیسو مشران وایي د فبروري په 11 نیټه باندې په پېښور په باغیناران کې لوی احتجاجي غونډه او جرګه کوي او له حکومت بغواړي چې دا غوي سباوندې روخانه کړل شي. د مومندو د پولیسو مشر په شمګل داسې وایي
زمنګ غاجوم وسم پورته کړ زمنګ په 11 تاریخ باندې په آل پاټا په باغیناران کې د میټینګ دی او جرګه ده دا هغه پورې چې زمنګ نوټیفیکیشن نه جاری شوی نو موږ لاینده آئندہ لای عمل چکمی هغه په باغیناران کې په 11 تاریخ باندې رضا زمون چرمن چکم ده آل پاټا نو هغه اعلان کړي.
د قبایلی ضلعو د 23,000 نه زیاتو خاصدار او لیوي سرتیرو ته که څه هم وخت په وخت ویل شوي چې هغوی اوس د ښاري سیمو په شان د پولیسو مامورین دي، خو د هغوی په وینا عملا داسې څه نه لیدل کیږي او هغوی ته تنخوا اوس هم د خاصدارو او د لیویز په نامه ورکول کیږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. مشال ریډیو دا اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم نیخ پنیغه اوریدئ شئ. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز به له انیسه اجمل اورو.
کراچی او د بلوچستان په لولای کې د پښتون شورینه غورزنګ د یو مخکخ ارمان لونی د تلین او د مشر منصور پښتین در خوشی کولو په مناسبت جلسی دوام لري. تر دې وړاندې د غورزنګړو ویلي چې د بلوچستان چارواکو د جلسی مخه نیولې وه. هلته چارواکو بیا ویلي چې په دې شرط یې د دې غورزنګړو ته د یو ځای کېدو اجازت ورکړه چې لاریونونه نه بنه کوي او هغې د شرط خلاف ورزي وکړه. په پېښور آرمی پبلک سکول د حملې متاثره کورنۍ او د امنیتي ځواکونو له نظربندۍ څخه د تحریک طالبان پاکستان یو پخواني بیان احسان الله احسان د مبینه تېښتې پړه په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د قبایلي ضلعو په نوي پولیس نظام کې شامل شوي خاصهدار ځواک وایي حکومت د وعدو بیانونو باوجود ورته د پولیسو مره مراعات نه دي ورکړي. د خاصهدار کمیټې او مشرو په خبر کې د پولیسو ډي اس پي مظهر افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل د خپل راتلونکي طریقې کار د ټاکلو لپاره د فروری په 11مه په پېښور کې جرګه کوي. د افغانستان د هزارګانو مشر او د اجرائیه رئیس دویم مرستیال محمد محقق سوی باکر محقق نن په خپل کور کې خپل ورور وشل دی. چارواکی وایي چې د باکر محقق رور حسین محقق نفسیاتی ناروغي درلوده. نن امریکایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون یې د ننګرهار په شیرزادو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې ځواکونو بیان ویلي چې د افغان پوسټ په ورده کې یو تن په دوی ډسې وکړې او شپږ سرتیري ورله زخمیان هم کړل. په چین کې د کورونا وایرس څخه د مړو شوو شمېره 811 ته رسیدلې ده. د چین روغتیا کمیشن د فروری په 9مه وویل په دې وایرس تخته شوو کسانو شمېر اوس مهال 23098 دی. او د کازاکستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال الکسی کلایچی ویلي د دې هواد په جنوب کې په شمبیل سیمه کې په نسلي تشدد کې د وژل شوو شمېر 100 ته رسیدلې.
اوردونکو د خبرونې په پاتې برخه کې په تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اول ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکه هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د سواد د ګلکدی سیمه ولسوالۍ چې د سو میاشتنه د دوی په سیمه کې د سکولو د اوبو د نشټوالي له وجې دوی سخت ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سکولو د اوبو لپاره په میلیونو سفرونه کوي. دوی تیره اونۍ د سکولو د اوبو د نشټوالي له امله د حکومت پر ضد احتجاج هم کړی و. د دوی په خبره حکومت او د اوبو د رسد ادارې واسا ورسره په بیا بیا د دې ستونزې د حل کولو ژمنې کړي خو تر دا محالې د غستون د حل نشوه. دا چې حکومت ولې د دوی د دې بنیادی ضرورت ستونزه نه حل کوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
خار پس لکه مونږ پاتې کیږو. دا سینه چې مونږ یا په یو باندې کې پاتې کیږو خو د بدقسمتۍ نه د اوبو په ګډ پسې چې مونږ لاندې شو دي.
نمبر 1 تا اوبه نه خېږي. دا درې مره څلورم مره اوبه راځي یو ټپکا بخېږي په اوبو باندې او یو ټپکا ډکای په درې مره څلورم مره مملا می وسوم درکې دا بلوز ملو شي
ان شاء الله تعالی. زموږ د امید دی چې 10 تاریخ پورې به مکمل دا هو پرابلم ځای.
د ګلکدی په سلګونو خلکو تیرونه په منګوره کې د احتجاج په توګه مرکزی سلور لاره د سو ساعتو لپاره بند کړې و. په دغه احتجاج زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. تاسو په امر تر راغړم.
د سوات مرکزی خار منګوره کې د سیدی شریف ګلکدی په سلګونو قهرجنو مظاهرتچیانو د منګوره نشاط چوک د احتجاج په توګه سو ساعت بند کړو. دوی د اوبو ورکونکو ادارې واسا او صوبای حکومت په ضد نارې لګولې. مظاهرتچیانو ته وینا کوونکی جنید وای چې د 1300 راسي اوبه نشته.
د منګور په خار پس لکه مونږ پاتې کیږو. دا سینه چې مونږ یا په یو باندې کې پاتې کیږو خو د بدقسمتۍ نه د اوبو په ګډ پسې چې مونږ لاندې شو دي. زری زری شو دا غریب او دا مزدورکار خلک په اوګه باندې هر ماخام جی دا ټپکې راغستی او دا وړي. هم مونږ کمشنر لزو واساله لاړو جی مونږ د دې هر انتظامی هر یو سړی لاړو. خدای سپور زمونږ مسله هیڅ زور چې غنالي زمونږ د بنیادی حق دی جی. په دې ملک کې په پیسو باندې تا رستا بنیادی حق نه ملوي جی. نو دا کوم چې د دې زندګۍ نه خوځایم چې خلک په خودکشي مجبور شوی دی.
مظاهره کې شریک شهاب الدین نمیتن وای خواریکخ يم ټول ورس کارو کم ستړی کور تراشم نو اوبه نوي
وبره غره ته زمونږ د ګلکتی نمبر ایک تا اوبن خیجی در دره مروا سلورا مروا زبرا جی یو ٹپکا بخیجی پا اوبو من آیو ٹپکا دکی پا دره مروا سلورا مروا من لامی وسم درکی دا بلوز ملون چی دره ٹپکی یا یو ٹپکا خیجوم جی ما تا دیر بینتی های منگ تا تکلیب تی منگ در واسا پوری نه یو ممبر را غلی ره نه کونتلر را غلی ره
یو بلتن محمد رحیم زیاتوی چی دوی آلا چارواکو تا تدی بیا بیا دوی سر دا اوبو ورکولو لوزونه کوی ولی عمل پر نکیگی
بو دریو کال ندا لیر نوان ده لکه منگز بدری پیری لادو دا غطا واسا دا ناغوی چی نن بترتیب بکو سبا بترتیب بکو اپریشنی که دا غکو آغا اپریشنی موشوی خود آغی با وجود لکه آغو بیا اون با برابر نکده وز با منگ نا برا تو بیل لی بیلو بیل یو پر دبل یو پر دبل لانا اخلی او دا غیر خاجش داخل لی نکونو با بل امیش که برا غیر دبل جرمانم مرکه
د ضلع سوات اوبو ورکوونکي ادارې مشر میا شاهد وای چې دوی دغه سیمې ته د اوبو پایپونه غځولې دي ډېر زر به ورته اوبه ورکول شروع شي
هغه پایپ چې کوم سپلای لاین هغه موږ خور کړی دی خو د کیپرا رولز دي 15 ورځې مخکې به تاسو اشتهار ورکوئ د هغې نه وروسته به ټینډر کوو انشاءالله تعالی 28 فروری به زمونږ ټینډر کېږي 10 فروری پورې به انشاءالله تعالی موږ هغو ته هغو هغه ټیبل چالو کړی یو
بل خو مظاهره چیان وایي چې چارواکي دوی ته صرف زباني خبرې کوي او په عملي توګه اوبه نه ورکولی کېږي دوی مجبور دي چې خپل احتجاج نور هم سخت کړي او د منګور نه تر سیدو شریف پورې سړک بند کړي
د ګلکدی د ولس د سکولو د اوبو د نشتوالي د ستونزې د سوات نه په صوبایي سملای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي غړي فضل حکیم مخې ته کې خوده او په سر کې میتری پوښتل شي فضل حکیم صاحب 13 اونۍ د ګلکدی خلکو احتجاج هم کړی او د منګور چوکي بند کړی و پوښتنه مې دا ده سر چې دوی وایي چې د سکولو اوبه نشته څو میاشتې وشوې او د واسا چې کومه اداره ده دوی نے بلونه خ ڈبل اخلی او بیا دی جرمانه کئ کدو احتجاج کئ پختنه می اولن داد چې د ګلکدی د خلکو د وبو مسله د سکلو د وبو مسله وکړه حل کی
ان شاء الله تعالی زموږ دالین امید دی چې 10 تاریخ پورې با مکمل دا غو پرابلمز عادي دا غو جدا دا غو یو بل یو موبایل چې کومه هغه چیو چې دا واټر سپلای کم چې ټیبل لګه دا نه نتړی دی سامان ٹینڈر شیخ اللہ نے 5 9 10 تاریخ پورے
فضل حکیم صاحب د دین مخ کې په سواد کې په دغه سیمه کې د اوبو دا نظام ډیر خو ډیر ټیکو چې کله دغه د اوبو د رسد دا انتظام واسه تنو حواله شوه د واسه خو ډیر زیات دغه کوي داوی کوي چې موږ سره ډیر تعلیمي افته خلک دي انجینران دي او د ستونزو د حل لپاره خدا سي نخ کاری ستاسو سره نظر دی چې آیا واسه ته د اوبو د رسد دا انتظام حواله کول خفه فیصله وا
بالکل ڈاڑی رزکا خپے سے لو کنے جی ٹیکنیکل خلق تے او دبا میش تے پارا جن کی زمنا الغدا زوت مول کے پیدا شو مول کے لو شو دبا سدا جی دا دیشی 20 25 سال نا تو بو دا مسئلے راونی دا منگا بو مخ باندې دا زما کا سورے کو زما کو بو وتر اورو نو کم کم جی دا برا اورو او بادی رو برو سی واکی خلق لیری جی مطلب دے چے اورو نو دوختو نو اگے واسا او سوم منگا زما پکال چے ٹوٹل 46 ٹوبلی زمون په دې پی کې پوینټ کې څنګه منګور خار چوتې دي دا چې تل ستوبلې ټوټل دا الحمدلله تیر شي چې نور منګو حکومت کو ویټای ګورنمنت اواز بیا خپل په بل مو قرار کړم دا یې سره سره منګا 14-15 ټوبلې تیر شي ګورنمنت کو کړې دا چې 16-17 ټوبلې ما دې ګورنمنت کې ان شاء الله تعالی ستارت کړی دي روانه دي دیګه ما کوم خو دا هغه مختلف خبرې ده چې د ټوبلې یوازې حل نه چیرې دومره غټ خار دې مو ټوبلې کوو دې لپاره موږ یو بل ډیر غټ ګریویټي سکیم مطلب دې 2014 کې ما کار شروع کړل دی اږي ما 2014 نو 18 پورې ډیر باندې تړو او چې کتم اور کو اجې کم نه کام شو چیرې موږ دا 8 9 ایر ګور کو کار دې دا موږ نشو کولای دې ته مطلب دې چې موږ دومره بجټ نشته صبح حکومت هم مطلب موږ غوې دومره بجټ موږ کې به
دا کوم منصوبه ده سر
دا موږ ګریویټي سکیم را ولو دې کم د باغ ډیرې نه د دې خو داخله کم مې نه کاله مې چی سیم راغله دې
جی
نو اوی کوم موږ ان شاء الله تعالی ور موږ ایشیا ډیولپمنٹ بینک سره خبره کړی دا او زموږ الله نو میته دې ډیر دستی با اوی کی موږ فائنل مرګه چې 70% کار پکې مونږ کړم نه او فائنل میټینګ وګورم ارنج کوو او مکمل هغه راځي
ګوره فضل حکیم صاحب دغلته د اوبو مسله مخکې نه وه که نه دا خو د تیرو لسو پنځلسو کالو نه را مخکې شوې ده منګوره ښار کې اوبه ډېرې پریمانه وي وجه څه ده آیا واسا یا بل چا تاسو ته ویلي دي چې یاره د اوبو دا لیول ولې دومره ورځ په ورځ لاندې کېږي
جی بدحال بہ ډیر زیات مطلب دی چې نن به اوبه زیاته 70% 60% منګور ته اوبه نه وي
فضل حکیم صاحب تاسو خو د واسا د ادارې تعریف کوئ خو اولس د واسا نه ډېر تنگ دی ګوره اولنۍ خبره دا کوي چې ګوره د تیرو څلورو پنځو میاشتو نه ګولکده کې اوبه نشته بیا هم د دې خلکو نه دوی بلونه اخلي که څوک غریب خلک بل ور نه کی
دا من خبر قاعده باندې ډایرکټیو دي چې کوم دی اوبه نه چې څو نه بده ګل ته بل نشي اخته ما ته د ګولکده مسله دا وې چې هغه ټوبل او چړې دې مونږ هغه ته دی خو ګولکده یو نمبر کې ټوبل چې دا وکړو نو هغه ټوبل چې موږ نه ټوبل کوو باندې لګ ټایم لګې دو هغه تقریبا 10 تاریخ نه مکې دي چې مخکې ساتي 10 تاریخ ما تاسو ته خو چې دین او مخکې موږ مشنځي خو زموږ ستنې دا به کړو ان شاء الله هغه به ټوبل یوازې ساتي دی ګولکده نمبر 1 تا نو دا مسلې به راغو ان شاء الله تاسو په څو ختم شي
نه فضل حکیم صاحب ګوره دا په کار خدا وا چې وب نشته نو د واسي والا اداره د دین بلونه نه اخلي نو دغه تل کې خلکو ماته ویلې دي چې بل مخلي په بالکل باقاعده او کسوک بل ور نه کی بیا په پرچا کټ کړي لزر روپے جرمانہ کئی یہ پولیس سے بوزی
نشی کٹ کولے پرچے پر بل پر نشی کٹ کولے پرچے سے پر ملے کا خیر خانی کنیکشن نشی کمی آل کم چی ڈائریک کنیکشن آجی پاہی مانی کٹ کولے نور نپا بل پر پرچے کٹ کول سشتا نسا تم رہا ظلم اشتا زن مدالخی نمائندہ جم دعوام نمائندہ ما چرتم مندے ز سوک ظلم دنا پرے دا وانا بزما دعوام سر سوکتا جم یہ حکومت ہے حکومت ہے افسران چی گم دیرہ دیوام خادمان دی خادمان چلیگی چلیگی بگرنه چلیگی زمان بلخه که داو دسترکس وقت این زیر زیر آقا افتران نیشتا چی کم مطلع در فهار خون سر آقا تا ریلی نور
نو دا تاسو خپل لستوایی که سوک در بانده پرچه کٹ که یا پولیس هم بوزی نو تاسو لدی درشی
دیدار تاناسیم بلی خون در محافظ ته که سوک ظلم که یه زالیم سر چپن مواب کما خدای پاک سیم سر نمون در ظلم آواز سی او مطلع چگو باسو من در کرپشن خلاف چگو باسو زالیم و کرپ سر من چپن در مواب کما من در اللہ پاک سیده در اپنی من در آواز نرا کرچی در نیز
بیماریاں او مسلے او تکلیفوں دی نو داس کم انتظام شته چې کم دا د اوبو د رسد دا پیپونه دی د بدلون یا د صفای
او د دې ډیر زیات ځنشي چې شي ګورمنټ هم خبر بند چې بدل یو نه کوم چې پزما د دې نه پاتې شو پزما د پرې خوتل امو ته نه کنیکشن وکړو تقریبا څه خبرې هم کړې 50% نه مې سی وکړې و شم زمونږ یو بل سکیم ور کړې ده هم د دې لپاره دا کوم خبرې تا وکړه ان شاء الله تعالی پورا 22 کیلومتر پایت موږ نه راوړو امنګ کم دا کم چې سوال لري دا دنه چې کم بنته غو نه پاتې دا بل مګي دنه پاتې شي امنګ باندې نه کنیکشن نه نه په نوم ته قوم ته خور کو
فضل حکیم صاحب نو د ګلکدی خلکو ته تاسو دا زیره ورکوي چې د دې د وبو د مسله به تر لسم تاریخه پورې مکمل شي
دا ان شاء الله دا زیره کوم ته باندې مشین دی لګې ولې نه کنیکشن باندې نه ترانسفورم باندې نه تهرنه باندې ان شاء الله دا بهتري شوبي نو با د دوه تر فلټر وبستا کې ان شاء الله زما د الله نو نه
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستاسو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 0040 22 11 سلیریش
یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د نصر لیکلو فروج خان ریپورت لرو. بیا به د افغانستان د علومو اکاډمۍ تر چتر لاندې د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ په فعالیتونو له استاد سید نظیم سیدی سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د یوې مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان په خوست ولایت کې د شیر پرتل نصر لیکنه زیاته شوی او اکثره هغه ځوانان هم اوس نصری کتابونه لیکي چې په خوایي یوازې شیرونه لیکل. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل ریپورت چمتو کړی په ګډه یې اورو.
کاڅان څو کله وړاندې په پخوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې، هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کېدی، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوي او ډېری وړاندو فرهنګیانو نثر لیکلو او علمي او اکاډمیکو برنامو ته پام ډېر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنیار نورالله خان مشال روډي ته وایي دا بدلون په شعوري او آګاهانه ډول راغلی او لا هم ورته کار روان دی. د دې په وینا په وروستیو کلونو کې د ټولو علمي کډیو، کلتوري او اکاډمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام ډیر شي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شعوري دا پام شوی دی، ته کمپاین وشو، دې ته کار وشو. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې لیکوال لګیا دي نثر لیکي او د دې ضرورت دی، ځکه په خپله ژبه کې علم زده کول موږ ته پکار دی.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې دوه درشنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړل دي. ده هم په اوایلو کې شاعري کوله، خو وروسته یې نثر او کتاب لیکنې ته مخه کړه.
په اوایلو کې د نثر په پرتله شعر ته زیاته توجه کېده. ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومېده. خو وروسته مې درکړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. په بېلابېلو موضوعاتو کې مې لیکل وکړل، ژباړې مې وکړې او دا مې د اړتیا له مخې درکړله چې په پښتو کې نثر مؤثر تمامېدای شي.
فرهنګ پال ځوان سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوي چې د پښتو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
د خپل خبرې د خپل پیغام د شریکولو لپاره ما ته نثر تر ټولو مؤثره او ګټوره لار ښکاري. نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خوریږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډیره ده.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختیا او ډېرې دل دي.
یو شمېر شاعران چې دوی کله رسمي وظیفوي مسؤلیتونه ترلاسه کوي او یا په خپل ټولنیز ژوند د ادب او فرهنګ څخه په نورو برخو کې زیات مصرفیږي، نو معلومداره خبره ده چې د دوی ادبي هڅې ورسره کمیږي. خو په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مصرفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي.
خصوصي فرهنګیان د هموي د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په ډیرو دو سره په طبي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوي او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
د باختر ستوري درانو مینوالو، د افغانستان په معاصر ادبي تاریخ کې پښتو ټولنه داسې یو نوم دی چې لزګونه کلونه یې د پښتو ژبې او ادب د پراختیا په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي. د پښتو ژبې له ګرامره نیولې تر لیکنی ادب او څېړنې په برخه کې هم تلپاتې بنسټونه ایښي چې اوس هم له هماغو میتودونو کار اخیستل کېږي. پښتو ټولنه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ تر چتر لاندې د پښتو ژبې او ادبیاتو په انستیتوت واوښته. د دغه انستیتوت له مشر استاد سید نظیم سعیدی سره مو د انستیتوت په کارونو د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم. استاذه، د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت کې پخوا پښتو ټولنه وه، نو پښتو ټولنې په هغه وخت نه چې تقریبا شپېتو اویا کلونو راهیسې خدمت کولو، د ده په چوکاټ کې بیا داسې نور زیات فرهنګي کارونه هم شامل وو، لکه مثلا اخبار چلونه وه، مجلې چاپ کول وو، ته کتابونه چاپ کول. اوس چې دا د پښتو ادبیاتو او د ژبې په انستیتوت اوښتی دی، کوم کارونه ستاسې په وړاندې پراته دي؟ تر اوسه مو څه کړي؟
په دې کې شک نشته چې پښتو ټولنه په کافي اندازه مخینه لري. په دیارلس شپاړس کې رامنځته شوې او تقریبا تر دیارلس اووه پنځوسو پورې پښتو ټولنه روانه وه. بیا د هغې وروسته د اړتیا پر اساس او د پښتو ټولنې د لوړو خدماتو پر اساس چې د ټولنې او د ولس لپاره یې کړي وو، بالاخره د افغانستان د علومو اکاډمي تشکیل شوه. اکاډمي بېلابېلې برخې لري، بېلابېل مسلکونه پکې دي. خو موږ په هغې باندې بحث نه کوو. تر ډېره د پښتو ټولنې ځایناستی چې دی اوس د ژبو ادبیاتو مرکز او په ځانګړې توګه د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیتوت دی. دغه انسټیتوت لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مې ویله، پرته له شکه هماغه کارونه، هماغه ننګونې او هماغه معیارونه ورته لکه هلته د پښتو ټولنې دپاره چې په پام کې نیول شوي وو، هماغه ورته نیول شوي. یو وضاحت ورکول غواړم چې د هغه وخت او د دې وخت تر منځ په کافي اندازې بدلونونه ځکه راغلل چې هغه وخت کې افغانستان په ټوله معنا یو د سولې په فضا کې ژوند لره. په افغانستان کې لوی لوی شخصیتونه وو، د افغانستان لوی هستۍ وې، او بالاخره د افغانستان هغه علمي او ادبي ستوري وو چې د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل ځای پیدا کړی دی. د هغې نه وروسته چې موږ کله راځو، پرته له شکه د کورنیو جګړو دلته یو لویه خلا رامنځته کړې وه. د دې خلا بېرته ډکېدل او بېرته ذهني کار ته د درنو او عزتمندو استادانو چمتو کېدل دی هم وخت غوښته. بل تر ټولو لوی ستونزه دا وه چې زموږ د لویو استادانو کتابتونونه ترون شوي وو، چور شوي وو، او ځینې متاسفانه د هغه وخت د ځینو کسانو لخوا سوځول شوي وو چې اوس هم موږ هغه خطي نسخې نشو پیدا کولی. یوازې د استاد هیوادمل په سلګونو قلمي نسخې وې چې متاسفانه د جګړو اکثریت یې موږ وترولل او هغه یې ختم.
اوس چې بیا د رغونې بهیر پیل شوی دی، تاسو وړاندې د معیارونو خبره وکړه چې ځینې معیارونه هم ورته لکه د پخوا په څېر ټاکلي دي، که دغه معیارونه لږ مشخص کړی شي چې مثلا کوم معیار؟
یو ښېګڼه دا ده چې لکه دغه د پښتو ټولنې چې دا اوس په انسټیټیوټ بدل شوی، ځینې ښېګڼې یا د کار اوچتوالی په دې کې وو چې په پخوا وختونو کې تاسو پوهېږئ چې په ډېرو شاعرانو باندې، په ډېرو لیکوالو باندې، په ځینو اثارو باندې لیکل شوي وو چې یا دقیق نه وو یا ماخذونه زموږ د محققینو په لاس کې نه وو. ځینې کله چې وروسته زموږ محققین بهر ته لاړل، قلمي نسخې پیدا کړې، خطي نسخې پیدا کړې، ځینې نسخې په خپلو سترګو ولیدلې، نو بدلون پکې راغی چې دا معیارونه تر هغې پرته شک اوچته شو. بل معیار چې موږ پرې بحث کوو هغه دا دی چې په هغه وخت کې زمون د کار ساحې البته په دودیز شکل باندې روانې وي، خو کله چې یو شمیر پوهان، محققین بهر لاړل، دوی نوې تجربې پیدا کړې، نو پرته له شکه چې په مخکنیو څېړنو کې هم بدلون راغی او هم د غوروالي خوا ته لاړه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ ختیځ ادبي بهیر خپله څلور سویمه غونډه د یوې لویې مشاعرې په ترڅ کې ولمانځله چې په لسګونو شاعرانو پکې شعرونه وویل. نور تفصیل په رپورټ کې.
تدیپ ما تو بڼو سترګې سرې کا زبا سیرلې پر هر نا ګندم نور بد صبر پتار زړه ګندم
د همراز په غږ کې دا ترنم په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر له غونډې اورېدل کېږي، چېرته چې یاد بهیر د خپلې څلور سویمې اونیزې غونډې په ویاړ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو شاعرانو پکې شعرونه وویل. د یاد بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې په تیرو اتو کلونو کې یې د اونیزو غونډو تر څنګ په ادبي شخصیتونو سیمینارونه، یاد غونډې، ویاړ غونډې او د کتابونو مخکتنې تر سره کړي دي.
یوازې د برې پښتونخوا نه بلکې د کوزې پښتونخوا مشران مستایلي، مثال د خیال محمد ونی، د امجد شهزاد د کتاب مخکتنه، د ګران بابا تلین یاد غونډه، د افضل خان لالا غونډه، د شمس القمر اندیش یاد غونډه، د ډاکټر محمد اعظم اعظم یاد غونډه، زیار غزلیز ماښام او یاد غونډه حسه کو چې نور کار وکړو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې د نورالا دیدار د غزل څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
خفه په دې نه یم چې ما یې انداره ونه کړه، خوشحال په دې یم په خپل زړه مې زلزله ونه کړه. ما غزل ونه وایه تا راته ټپه ونه کړه، بیګام و یار مشاعره ونه کړه.
په مشاعره کې حفیظ سحر د سید شاه سعود غزل وایه چې سو بیتونه یې دلته را اخلو.
چې هغې په منځ کې پریښوا یارانهنو لیونیه، تا غزل په منځ کې پریښودو شاهکار دې ولې نه کړو. ځان د خاورو کې همداسې لغړولی و سعوده، نمایش دې مخ نیولی و سینګار دې ولې نه کړو. سر دې بیرته ولې راوړلو ترېزار دې ولې نه کړو. چې تر زلفو رسېدلی وې نو یار دې ولې نه کړو.
جاوید دلدار بیا په خپل زړه راخون کې ترنم د مشاعرې د ګډونوالو پام ورواړو.
رقیب زما غوند مند پیار، رقیب زما غوند مند پیار، دا یو انداز خدای نور خنه ده، دا یو انداز خدای نور خنه ده، پسړه بیمار مال زور خنه ده.
دا چې ختیځ ادبی بهیر د ځوانو شاعرانو په روزنه او د پښتو ادب په بډاینه کې څومره موثر ثابت شوی، شاعر او لیکوال ډاکټر خیرالله خیالی وایي.
دغه سه محفلونه دا نه یوازې دا چې د ځوانو هنري استعدادونو د اذهانو په سیقل کولو او لا زلولو کې ډیره مهمه ونډه لري، پر دې سربیره د بیلابیلو لرې پرتو سیمو کلتوري او فرهنګي څیرو ته په یوه چرګۍ د راټولېدو او له یو بل سره د خپلو خیالاتو او د خپلو افکارو د تبادلې یو فرصت او زمینه هم برابروي.
د ختیځ ادبی بهیر مسؤلین وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ په ادبي شخصیتونو سیمینارونه، ویاړ غونډې، یاد غونډې او د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي او د ادب دا چرګۍ به توده ساتي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.